د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. احمد تکلم او د آزادۍ رادیو د نننۍ مخامنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. د دې خبري مجلې چې د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي پر پرونو کې به ووري چې د ولسمشر ویان د کابینې د جوړولو پر سر په حکومت کې دننه د اختلاف راپورونه رد کړي دي. د هیواد امنیتی حالاتو روستای حال به هم در کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ووري چې جانا قال کوزی چمتو کړي.
د جمهور رئیس اشرف غنی ویان وای جمهور رئیس د کابینې د غړو د ټاکنې په اړه له بیلابیلو اړخونو سره خبرې کوي. د روسیې جمهور رئیس وای د ګډ امنیتی تړون سازمان باید له افغانستان سره همکارۍ ته زیات پام واړوي او د اوکراین پارلمان د بې طرفۍ له حالت د وتلو رای ورکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په ارګ کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي، آزاد راډیو ته ویل د جمهور رئیس او اجرائیوي رئیس ترمنځ د کورنیو چارو وزارت لپاره د دوه پیشنهاد شو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر سر د اختلافاتو له امله د کابینې اعلان ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و چې د کابینې یوه برخه سبا چهارشنبه اعلان شي. په عین حال کې د جمهور رئیس اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزي آزاد راډیو سره مرکه کې وویل چې جمهور رئیس د کابینې جوړولو لپاره له بېلابېلو اړخونو سره خبرې کوي او په ټاکل شوي وخت به کابینه اعلان کړي.
ولی د دې لپاره چې موږ کولای شو په هغه ټاکل شوی موده کې نوې کابینه معرفي کړو، پرمختګ شوی دی. فعلا جمهور رئیس په هغه سلام مشورو غوښته چې د دې کابینې د معرفي لپاره ورته اړتیا لیدل کېږي. د سیاسي مشرانو، د خپل سیاسي متحدینو، د ملي وحدت حکومت کې دنه هم همکاران چې موږ سره دي، مننه ټولن دې ټولو سره سلام مشورو باندې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې مخکې ویلي و چې اتو وزارتونو ته د کاندید وزیرانو پر سر پرېکړه شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان وایي دوی چمتو دي چې د تروریستي ګواښونو او نشه یي موادو ضد مبارزه کې د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړي. د دې سازمان په غونډه کې چې په مسکو کې نن جوړه شوه، د روسیې، تاجکستان، ارمنستان او بیلاروس جمهور رئیسانو ګډون کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل موږ باید له افغانستان سره همکارۍ ته زیات پام واړوو.
В центре внимания ОДКБ должно оставаться наращивание.
Дегардам нетидерну сазман байд ла Афганистан сара нагде хамкарай та зят фамвора. Вида па даси хал ке да ладе хеват са хада бахрани узвакну ло ватал урус та че да махал да дуи ватал баш пршиви да тул исим ямнет ла хатар сара мхамах киги. Па айна хал ке рауан халат дан дихни варде. Па истала да ислами давлат да ваславалу зини кидаат да Афганистан да зину валайтуну да нивулу ау па ислами халафат ке да хагой да шамилаулу хаци кави. Трористи ау бансат фалу дало па маркази асия ке хпал د دې سازمان غړو ژمنه وکړه چې د افغانستان د نوي حکومت سره به له نږدې همکاري کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل بیا اساسه بولي. د دې ادارې د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي وو چې له مودو وروسته یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی او د طالبانو یو شمېر چارواکي له افغانستان، پاکستان او کوټې نه دغه هیواد ته تللي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون 906 د شتنه ترورستان نیول شوی دي. د دې ادارې مرستیال جنرال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډه کې وویل چې د ملي امنیت ځواکونو د 414 راکټي حملو او نورو ترورستي حملو مخه نیولې ده. د مشرانو جرګې یو شمېر وړو اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د افغانستان امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د اوکراین پارلمان رای ورکړه چې دا هیواد به د بې طرفۍ له حالت وځي او په ناتو او اروپایي اتحاد کې د کړیتوب لپاره هدفونه وټاکل. د اوکراین د پارلمان دا اقدام سمدستي روسي د غیر دوستانه عمل په توګه وغانده. د اوکراین د پارلمان 450 تنو وکیلانو د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د تعدیل وړاندیز په 303 موافق رایو نن تصویب کړ. د اوکراین جمهور رئیس په قانون کې د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د تعدیل لپاره یو یاداشت کې لیکلي په بلاک کې شاملېدل د پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ لخوا په 2010 کال کې په قانون کې په ځای شوی و او په دې کار سره اوکراین د بهرني یرغل او فشار لاندې راغی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې د روسیې استازي اندري کیلن د اوکراین د پارلمان دا اقدام غیر دوستانه او بل اوای په دې کار سره به د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکو کې شخړې او ستونزې زیاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل دا یو بې ګټې اقدام دی، مقابلې زیاتوي او داسې ګمان له خلکو سره پیدا کوي چې ګوند د دې ډول قانون په تصویدو سره به د اوکراین ژور کورنۍ بحران حل شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د اوکراین په پارلمان کې د تعدیل لرایو مخکې په خپل فیسبوک فیسبوک کې ویلی و دا قانون چې لمخه به اوکرين د ناپلتوب له حالت اوزي په ناتو کې د دې هواد د غړیتوب لپاره اړین دی او په دې توګه به اوکرين د روسیې په یو قوي پوځي مخالف بدل شي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي د عراق د یزیدي قوم ښځې او نجونې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنسي تیریو او نورو شخړو په ګډون له وحشتناکه چلند سره مخامخ شوي دي. دا ښځې او نجونې په تیر اوړو کې د جنسي کنیزو په نامه نیول شوي وي. امنستي انټرنیشنل نن یو راپور خپور کړ چې له څلوېښتو زیاتو هغو ښځو او نجونو د مرکو په استناد برابر شوی چې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا برمته شوي وي. وسلوالو د اګست میاشت کې د یزیدي اقلیت په استوګنځای سنجار خرګوټي حمله کړې وه. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي په 2014 کال کې لږ تر لږه 60 تنه ژورنالیستان د کار په جریان کې وژل شوي دي. د کمیټې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي یو زیات شمېر نړیوال ژورنالیستان په روانې سوي کال کې په منځني ختیځ، اوکراین او افغانستان کې د راپورونو برابرولو پر مهال وژل شوي دي. دا کمیټه وایي په سوریه کې سږ کال لږ تر لږه 18 تنه ژورنالیستان وژل شوي او په دې توګه دا هیواد د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې د دریم پرله پسې کال لپاره تر ټولو خطرناک ځای ګڼل کیږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او رایده د خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې باور لري چې په داسې حال کې چې د کابینې پر سر د ملي وحدت په حکومت کې د اختلاف راپورونه ورکړل شوي، د ولسمشر ویاند وایي د هیڅ وزارت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
مشخص ډول باندې په هیڅ یو فاد باندې هم تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی.
د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د جګړو وروستی حال بدر کړو او په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په هلمند کې د خپل حکومتان د نیول کېدو په بدل کې د پولیو کمپاین بند کړی. د ناتو ملکی استازي وایي په وروستیو حملو په افغانستان او پاکستان کې د همکارۍ اړتیا روښانه کړه او مالیه وزارت له ولسي جرګې غوښتي چې د 1340 کال بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي.
زمونږ غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د ملي بودیجې سند تصویب شي.
د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم لرو. سمنګ غاغله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبري مجلې لمړی موضوع ته. په جمهوریت ریاست کې ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د کابینې پر سر لهم د کورنۍ چارو وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر اختلاف شته. سرچینې زیاتوي ټاکل شوی و چې د کابینې یو برخه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا اعلان شي، خو دا اعلان وځنډول شو. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کسان وایي تر اوسه هم د کابینې په اړه بحث نه دی بشپړ شوی او لا خبرې روانې دي. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په جمهوریت ریاست کې ځینې منابع وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د کابینې پر سر لا هم یو لړ اختلافات موجود دي. دې منبع چې وایي نه غوښتل نومې څرګند شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د کاندید پر سر د اختلاف له کبله د یو نامعلوم وخت لپاره د کابینې اعلان ځنډیدلی. په همدې حال کې اجرایی رئیس ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابینې په اتو کاندید وزیرانو موافقه کړې او دا کاندید وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي شي. عبدالجبار شولګرای چې ډاکټر عبدالله ته نږدې کس دی، د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت پوست پر سر د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ خبرې جریان لري. ښاغلی شولګری وویل چې د اجرایی رئیس لخوا انجینر محمد عارف سروري د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید وزیر دی.
دو وزارتونو د طرح امنیت ملي د ریاست لپاره نامزدانو باندې توافق شوی دی. جناب ډاکټر صاحب اشرفغني او جناب ډاکټر صاحب عبدالله دواړو په دې باندې توافق کړی دی. هغه لږ مشوره چې تر اوسه هم پاتې ده، هغه د وزارت داخلي افرادو ته باندې ده. ډاکټر صاحب لخوا عارف سروري نامزد شوی دی.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د ملي وحدت حکومت له غړیو پرته د دواړو مشرانو په ټیمونو کې هم د وزیرانو د معرفي کېدو پر سر اختلافات روان دي. خو ولسمشر او اجرایی رئیس ته نږدې سرچینو دغه اوازې بې بنسټه وبللې. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ته نږدې کس ماین مرستیال وایي چې د کابینې پر سر بحث نه دی نهایي شوی او په دې اړه اوس هم خبرې روانې دي. هغه هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې به نه تنه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
بحث ها جریان داره.
بحثونه اوس هم روان دي. څه چې ویل کېږي هغه په اتو وزارتونو باندې توافق شوی، په نورو وزارتونو اوس هم خبرې روانې دي. زه هیله من یم چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې له اتو څخه تر نهو پورې نامزد وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په ار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې کلیدي پوستونه به د چهارشنبې په ورځ او پاتې نور کاندید وزیران به د راتلونکي دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د باور یې ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. تر اوسه جمهوري ریاست په رسمي توګه د کابینې د معرفي کېدو د وخت په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي او په دې اړه یې هم کومه تبصره نه ده کړې.
په راپور کې مو د کابینې د ځینو مهمو څوکیو پر سر د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلاف د راپورونو جزئیات واورېدل. خو د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي دا اختلافونه بې بنسټه بولي. په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په جریان کې ولسمشر اشرف غنی ویلي و چې نوې کابینه به د دوو یا څلورو اونیو ترمنځ موده کې اعلان شي. د جمهوري ریاست ویاند نظیف الله سالارزی شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ځینو کلیدي وزارتونو لپاره د ځینو اشخاصو د نومونې په اړه خبر شوي راپورونه بې بنسټه دي. ښاغلی سالارزی له نوریاس نوری سره د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې آیا د وزارتونو لپاره د اشخاصو د غوراوي پر سر اختلافات د کابینې د ځنډ اساسي علت دی او که نور مسایل؟
پاون سر کې ګورې د اختلافاتو شتون کاملا یو نورماله خبره په دیموکراسيانو کې وسیږي. او کرالم دته چې د کابینې په اړه باندې تاسو ته وایم چې کومه موده چې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې وه په هماغه تعین شوې موده کې به انشاءالله نوې کابینه افغانستان خلکو ته معرفي شي. او زمونږ اصلي تمرکز پر دې باندې دی چې داسې یو کابینه وي چې هغه وکولی شي د وړتیا له مخې او د شایسته سالاری پر اصل باندې وي، تر څو چې د افغانستان د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
سالاری صاحب، دوه ورځې مخکې د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وویل چې په دوه ورځو کې به د کلیدي پوستونو لپاره د اشخاصو نومونه اعلان شي او بشپړه کابینه به هم په یوه هفته او لسو ورځو کې جوړه شي او ولسي جرګې ته به د باور رایې لپاره وړاندې شي. د کابینې کار څومره مخته تللی دی؟ آیا دغه اختلافات چې تاسو وایئ چې دا ډېر سطحي دي، آیا د کابینې په جوړولو په لاره کې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی؟
نه، جمهور رئیس تاکل شوی مودی ته چې تقریبا درې هفتې مخکې اعلان وکړ چې د څلورو هفتو په دننه کې به نوې کابینه بشپړه کیږي. توجه راړومه ولرالم دته چې د دې په اړه باندې چې افراد یا هم کوم دقیق تاریخ نه داسې کوم څه باندې تر اوسه پورې جمهور رئیس تصمیم نه دی نیولی، ولې د دې لپاره چې موږ وکولی شو په هماغه ټاکل شوې موده کې نوې کابینه معرفي کړو. پرمختګ شوی دی. فعلا جمهور رئیس په هغه صلاح او مشورو بوخت دی چې د دې کابینې د معرفي لپاره ورته اړتیا لیدل کېږي. د سیاسي مشرانو، د خپل سیاسي متحدینو، د ملي وحدت حکومت کې دننه هم هغه همکاران چې زموږ سره دي، مدني ټولنه، د دې ټولو سره په صلاح مشورو باندې.
سلاجر صاحب، خلک ډېر منتظر دي. بل خوا ډېر زیات عکس العملونه هم په وروستیو کې ښودل شوي. ولسي جرګې سخت عکس العمل ښکاره کړی دی چې وایي د کابینه باید ژر تر ژره اعلان شي. نور دوی وایي چې موږ صبر نشو کولی. اکثرا چارو کارپوهان وایي چې د کابینې په جوړېدو کې ځنډ د حکومتي پر مختلفو چارو باندې ډېر ناوړه اغېز کړی دی. کابینه به څه وخت اعلانېږي بالاخره؟
فکر کوم چې لا وخت اوس هم تیر شوی نه دی. کومه موده چې رئیس جمهور ټاکلې ده، د هغې مودې نه وخت اوس هم پاتې دی. دا چې ولې وخت نیولی دی، تاسو ته به ښه معلومه چې رئیس جمهور هم په کراتو په دې خبره باندې ټینګار کړی چې په عجله کې به په دې اړه باندې تصمیم نه نیسي، ولې تصمیم به د ډېر دقت او د تدبیر له مخې چې بیا هم په پای کې داسې یو کابینه د افغانستان خلکو ته معرفي شي چې هغه د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې وکولی شي چې خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. او هغه د کومې دندې چې د هغو د وزارتونو پورې مربوط دي، د هغه په دندو د ودې نه په ښه ډول باندې وځي.
سلاری صاحب، په وروستیو کې د ځینې لیستونه هم خپاره شوي دي. په هغو کې د ځینو اشخاصو نومونه یاد شوي چې د کوم وزارت لپاره څوک نومول شوي دي. آیا مشخص په دې برخه کې هم دواړه مشران موافقې ته رسیدلي دي چې څوک باید د کوم وزارت لپاره وټاکل شي؟ او داسې هم ځینو منبع ویلي دي چې د هر وزارت لپاره دوه کسان نومول کیږي. آیا رښتیا هم داسې ده؟
په مشخص ډول باندې په هیڅ یو فرد باندې هم تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی. او بې له شکه چې د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ چې وزیران وټاکئ یا معرفي کړئ، هغه بهیر دې ته اړتیا لري چې باید څو نوماندان یو تاسو وکولی شئ د نوماندان د منځ نه یو تن معرفي کړئ.
سلار رئیس، تاسو ویلي چې دواړه مشران د کابینې په جوړېدو باندې کار کوي، آیا دا د دواړو مشرانو لپاره دغه مسأله اساسي مسأله ده په اوس وخت کې که نور موضوعات دوی لپاره مهم دي؟
دقیقا په هیواد کې ټول هغه ملي مسایل د لومړیتوب لري، ولې په کابینې باندې هم مخکې هم ویلي کار د هماغه وعدې په اساس باندې روان دی چې جمهور رئیس ویلي و چې دوونه تر څلور اونیو په کلاس کې به دغه معرفي شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند نظیف الله سالارزی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د کابینې د جوړولو پر سر د اختلافونو د راپورونو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د هوایي بمبارۍ او توپچی حملو کې له لسو زیاتو وسلوالو طالبانو ته او بخې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په شوې بمبارۍ کې د دوی ملګري نه دي زیانمن شوي. د وروست کونړ د دنګام ولسوالۍ د جګړې د وروستیو جزئیاتو په اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادۍ رادیو ته وویل چې تیر ماښام د نړیوالو ځواکونو جیټ الوتکو د دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په مهمو مورچو بمباري کړې. والی وایي د تیرو لسو ورځو عملیاتو او د تیرې ورځې په بمبار کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په جنگ کې غیر ولسی وګړي کوشش کوي چې خپل کورنۍ له جګړې راوباسي.
منګه فیصله ما خپل د امنیتي ارګانو یا د نظامونو د څه فیصله کړل چې تر ټولو د ساوونو او د شینکینو د کړی راځي د ماشومان د وزي، نو دا وخت پورې به منګه په دفاعي حالت کې تقریبا شپږ پنځوس کړی پرونه وي چې اوس موږ پېشبینه د دې کړل چې دوله سوه کړی به راوځي.
جلال ویل دوی د بې کوره شوو کسانو لپاره لږې مرستې په واک کې لري او له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د دانګام جنګ ځپلو سره مرسته وکړي.
منګه خو خپل دلته انکشاف دهات یا د واجه حکومتګ چې کوم څه دي هغه د نش برابر دي. په هر صورت وس د یونیسیار نمائنده راغلی او د پخپله د مرکز نه د حوادثو کوم شمن چې راغلی دي ما چې اطلاع غوښتل په خپل سپلای نشته لري په تن کې جامع نشته لري په بد حالت کې راوځي دي. دا خو باز شکل ته تللی باز ساګل راغلی په کې شک نشته لري چې یا د خپل خپلوانو کړتلې دي یا د یو آزاد اسمان باندې د اختی کې ژوند کوي.
طالب وائن زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته په تلیفون داوه کړی چې د تیرو لسو ورځو نښتو کې ګڼ افغان سرتیري وجلي او ټپیان کړي، څو امنیتي پوستې نیولې او په زیات اندازه کې وسلې او جنگي مهمات هم ترلاسه کړي دي او دوی ته په دومره اندازه کې تلفات نه دی اوښتي لکه څومره چې دولت داوه کوي.
د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د جګړو په اړه د روح الله انوري راپور مو اوریدم. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغان ځواکونو د روزنې پر ځای باید دوی ته د تجهیزاتو پر برابرولو ډیر کار وشي. موریتس یوخیمز نن ازادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه برخه د افغان ځواکونو تجهیز دی. نوموړی وایي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید افغانستان او پاکستان یو پر بل د تورونو د لګولو سیاست پای ته ورسوي او له نږدې او له یو بل سره همکاري وکړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې یو اونۍ وروسته د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د افغان ځواکونو په هر اړخیز تجهیز ټینګار کوي. د ناټو ملکی استازي موریتس یوخیمز وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې به افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به د دوی تمویل او تجهیز ته هم کار کوي. یو خیمز چې په افغانستان کې د کار روستۍ ورځ دي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې وویل چې تر راتلونکو درې کلونو پورې له افغان ځواکونو سره د دوی مرستې پر ځای دي.
One commitment is to continue to contribute financially.
زموږ یو شمنه دادا چې په کال کې به له ملي اردو او پولیسو سره څلور تر پنځه میلیارد ډالر مرسته کوو. دا د دوی د ماشونو او نورو لګښتونو لپاره دي. بل مهمه شمنه دادا چې د امریکا په ګډون د ناتو ځینې غړي هیوادونه به افغان ځواکونو ته تجهیزات برابروي چې په دوه کې هلیکوپټرې او زیرې ټانکونه شامل دي. د افغان ځواکونو تمیل او تجهیز تر دې ډیر مهم دی چې موږ دلته زرګونه روزون کې ولرو.
یوه اونۍ وروسته یعنی د 2015 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیلوي چې لمخې به یې 2000 بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي او افغان ځواکونو ته به روزنه او مشوره ورکوي. د ناتو ملکی استازي وایي تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې نوې ماموریت به یې څو کاله دوام وکړي. د ناتو دغه چارواکی وایي په اصولو کې د دوی دغه ماموریت په بشپړه توګه غیر پوزي دی او پاتې کیدونکو عسكر به په جګړو کې برخه نه اخلي. د ناتو ملکی استازي په داس حال کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې په دې ورسره کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له لس ورځو راهیسې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. موریسیو خیمز د پکتیکا د یحیا خیلو او د پېښور د پاوز پر یو خونځي ورستیو حملو ته په اشاره وایي چې د تروریزم د ځپلو لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ډېره مهمه ده.
د ملي وحدت
نوی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د معاملو ښه بهیر پیل کړی دی. د پکتیکا او پېښور وروستیو خونړیو پېښو ته په کتو افغانستان او پاکستان باید یو د بل په وړاندې د تورونو د لګولو لوبه پای ته ورسوي. دې پېښو ته په کتو باید دواړه هیوادونه مخکې ولاړ شي. زما په ګمان دواړه هیوادونه اوس د پخوا په پرتله یو له بل سره نږدې شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ژمنې له دې وړاندې امریکایي چارواکو هم کړي او د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک کمښت د امنیتي ځواکونو مهمه خلا بللې. څېړونکي وایي که چیرې امریکا او ناتو په دې برخه کې کړې ژمنې ژر عملي نه کړي، له 2014 کال وروسته به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع افغان ځواکونو ته سخت وي.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسین بهیر بند شوی. ځینې سرچینې وایي طالبانو د پولیو پر ضد واکسین د ملي امنیت لخوا د خپل یو قومندان له نیولو وروسته بند کړای دی. عام خلک وایي چې د واکسین او صحي فعالیتونو مخه باید ونه نیول شي. الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
په هلمند کې د پولیو یا ګوزن په ضد واکسین د څوم ځل دی چې بندیږي. خو دا ځل ویل کیږي وسلوالو طالبانو د ملي امنیت لخوا د یو کومندان د نیول کېدو په اعتراض کې بند کړی دی. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري وایي هیله لري چې ډیر ژر د رواني سوي کال د وروستۍ میاشتې لپاره د واکسین دغه وروستۍ دوره ژر پیل شي.
د 2014 کال اخیری سب نایټي کمپاین د هلمند په ولایت کې د ځینو مشکلاتو له کبله وروسته فعلاً لپاره باندې موږ امیدوار یو چې په نږدې کې بیرته د ازموږ واکسین پروګرامونه شروسی موږ ورچ په نژدو آینده کې موږ وکول شو خپل واکسین اخري کمپاین د 2014 چې سب نه جوړه تطبیق
د ملي امنیت لخوا د طالبانو ولسې کمانډان ملا عبد الحی نومیږي او د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. عبد الحی پروانونه کې په لشکرګاه کې د آی آر سی سره صلیب د مسولینو سره تر ملاقات وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د هلمند سرپرست والی حاجی محمد نعیم هم د طالبانو لخوا د پولیو یا ګوزن په ضد د واکسین د کمپاین د بندیدو خبره مني. خو ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سره خبرې کړې دي او ډیر ژر به د واکسین بندسوي کمپاین بیرته پیل شي. د هلمند یو شمیر عام وګړي هم د طالبانو غواړي چې د واکسین کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه کجکی د زمینداور او د مرجول وسوالي اوسیدونکو وای
رسنی لاري په ټوله دولتي چارواکي او غیر دولتي چارواکي څخه په ډیر مینا او ادب غوښتنه کوم چې واکسین نه یو سیاسي پروسه ده، نه په دې کې کوم ادب غوښتي. دا د سیحت د حفظ الصحت لپاره، دا د ماشومان د ژغورن لپاره، دا د یو نوي نسل د ژوند لپاره او د بقا لپاره دغه واکسین فعال دی او خلک خپل ماشومان واکسین تروري.
فضل رحمان
د کوم ځای ته
د مرجې چې زما په یاد کې دا واکسین شروع دی وای د تور غړ دی او د پالچ دی او د داسې دی د داسې موږ خدای غت تور غړ چې په کشمیرانو پورې سوي دا ولا غت تبي دي نو باید نسب
د په داسې حال کې چې تیر میاشت د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن یو مثبت پیښه هم کشف شو او دا ځل کې چې واکسین ته ژر اجازه ورنکول شي نو تر درنیم لکه پورې ماشومان به د پولیو د واکسین څخه پاتې شي. د هلمند د روغتیا مسولین وای د پولیو د واکسین د دغه ورستی دوره ځکه مهمه ده چې ماشومان د پولیو د واکسین ټاکل سوی دوز یا اندازه پوره کوي او د دې واکسین په واسطه وجود د پولیو په ضد د استقامت دوران تر رسیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخامنه خبری مجله اوري د افغانستان د مالیه وزارت له ولسی جرګې غواړي چې د 1349 کال بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې تصویبېدل به د ډېرو ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو ولسی جرګه وایي د بودیجې طرحه او بخې د بودیجې طرحه نواقص لري او ښایي د اصلاح په خاطر بیا هم رد شي. محمد وایس سمیم له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د نوي مالی کال دوه ورځې تیرې شوې خو لا هم لسی جرګې د مالیه وزارت لخوا د دې کال د بودیجې طرحه نه ده تصویب کړې. د افغانستان د مالیه وزارت له ولسی جرګې نه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره د ملي بودیجې طرحه تصویب کړي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د بودیجې طرحه ژر تصویب شي دوی به وکولی شي چې د عملي کېدو پروسه یې په ښه توګه پر مخ بوزي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې ژر تر ژره د ملي بودیجې سند تصویب شي تر څو موږ وکولی شو چې د تطبیق مرحله پر خپل وخت را پیل کړو.
ښاغلی جیلانی وویل په مجموعي ډول د 1349 کال بودیجه 4.58 میلیارد افغانۍ ده چې 215 میلیارد عادي او 103 میلیارد پراختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د ملي بودیجې 322.2 میلیارد افغانۍ له نړیوالو مرستو څخه او 102 میلیارد د هیواد له کورنیو عوایدو څخه تمویل کیږي. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د دې بودیجې طرحه په متوازن ډول د ملي ګټو پر بنسټ او د مالی امکاناتو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 1349 کال د بودیجې طرحه نواقص لري او په غیر متوازن ډول برابره شوې ده. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بودیجې طرحه چې د چهارشنبې په ورځ به په عمومي غونډه کې پرې بحث کیږي په قوي احتمال سره د اصلاحاتو د راوستو په هدف رد شي. دوی یقینا په هغه دلایل سره چې وړاندې بشي، یعنی هغه دلایل چې وکړای شي د افغانستان له مالیه وزارت سره مرسته وکړي چې د بودیجې طرحه تصحیح کړي او یا دا چې تدوین ته بیا کتنه وشي دغه طرحه به رد شي او بیرته له هغو اصلاحاتو سره چې په پام کې دي ملي شورا ته راجع کیږي او بحث به پرې وشي. خو ښاغلی عرفان ټینګار وکړ هڅه کیږي چې د حکومت لخوا د 1349 مالی کال بودیجه له سمونو وروسته په راتلونکو څو ورځو کې تصویب شي. د لوی کسر موجودیت د انتقالي پروژو لپاره د پیسو په پام کې نه نیول او غیر متوازن والی د 1349 کال د بودیجې د طرحې عمده نواقص بلل شوی دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د بودیجې په تصویب کې ځنډ کیدای شي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو د رامنځته کیدو لامل شي.
قدر منو اوریدونکو د دې مخامنه خبری مجله وروستي راپور ته پام وکړئ. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه سی پی جی وای په 2014 کال کې لږ تر لږه 15 ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي. د کمیټې په یو راپور کې ویلي د منځني ختیځ، اوکراین او افغانستان په څیر سیمو کې د راپورونو د جوړولو پر مهال یو زیات شمېر ژورنالیستان وژل شوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور لنډیز اجمل انت اوروي.
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې په خپل ریپورت کې ویلي چې سوریا د دویم پرلپسې کال لپاره په 2014 میلادي کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. د دې راپور په خبره تیر کال په سوریه کې 12 ژورنالیستان وژل شوي. په دوی کې امریکایي ژورنالیستان جیمز فولی او سټیون ساتلوب هم شامل دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې سرونه پرې کړل او د هغوی د وژلو ویډیوګانې خپرې کړې. له هغه وروسته چې په 2012 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې د نهاب یا په شاوخوا کې خبريالان په دې هیواد کې وژل شوي. په روان کال کې په اوکراین کې هم 15 خبريالان او دوه رسنیو کارکونکو وژل شوي. په دوی کې ډېر نړیوال خبريالان. د 2001 کال وروسته په اوکراین کې د ژورنالیستانو د وژل کېدو لومړی پیښې دي چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې تایید کړې دي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس جرمنی یا کاسا انیا نندرنګاوس هغه مهال د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی پاره کار کوي. په ریپورت کې ویل شوې دي چې په 2014 میلادي کال کې د وژل شو خبريالانو دریمه برخه نړیوال خبريالان دي او د پخوانیو کلونو په مقایسه دوه چنده زیات والی خي. سره لدې چې د نړیوالو ژورنالیستانو د مرګ شوبلې په شمیر کې زیاتوالی راغلی، خو په ریپورت کې دې ټکي ته اشاره شوې چې لا هم ډېر هغه خبري اعلان چې په نړۍ کې د ژورنالیستیک کار له کبله له خطر سره مخ دي سیمه ییز خبري اعلان دي. په څېړنه کې موندل شوی چې په هرو لسو وشل شوو خبري اعلانو کې نه سیمه ییز خلک وو چې د سیمې د پیښو په اړه ریپورټونه جوړول. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په عراق کې هم په دې کال کې 15 خبریالان وشل شوي. په دوی کې هغه درې خبریالان هم شامل دي چې د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانې جګړې په اړه ریپورټونه ورکول.
د ازادۍ رادیو دا مخمنې خبری مجله قدر منوریدونکو له همدې راپور سره پای ته ورسېده. په راتلونکو نیم ساعت خبرونه کې ستار فروغ